آزادی او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د بشری مرستو په ویش کې د مور مېری چلند، د نجونو د خوندزیو خلاصون، د معلولانو لخوا د خپل حقونو یا معاشونو غوښتنه، هغه مسائل دي چې په دې پیغامونو کې شامل دي. اوریدونکو په دې ورستیو میاشتو کې له افغانستانه د ځوانانو کډوالي هم زیاته شوې چې په ویلوې بشری ستونزې بدله شوې ده. له یو مدني فعال سره په دې غږیدل یو چې ولې ځوانان له افغانستانه وځي او ځوانان د افغانستان د وټلو په صورت کې کومې ستونزې او ننګونې ګالي. دا مرکه ورسته راځي خو په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
زه عبدالله د نورستان ولایت د کندې شولسوالی د فیلند د ننګرهار د حتم ناحیا د کورشابات کلی اوسیدونکی یو. موږ سره د موسسې کومګ نه کې دوه کال دلته بیکار چې د نورستان خلک د سارت کلی نورستان مینا دغه زینه کې خلکو سره کومګ نه کیږي او ډیر مشکلات سره مخامه خود ازادي راځي. نه مننه تاسو یو معلومات واخلئ چې موږ سخت مشکلات سره مخامه خود او مزدوري نه پیدا کیږي دلته.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د تزمی د بازار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دلته د نیټ ډیر کمزوري دی د بیسین موږ غواړو چې تاسو دلته د اتصالات خدي هم راوړي او دا نیټ او ټلیفون کار وکړي او هیله ده چې زما پیغام تاسو خپور کړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. موږ هر ورځ د دلارام ولسوالۍ کې د بیکاری لسون سره مخامخ یو او سهار تر ماښامه په سلګون ځوانان پر پلکه د کار په تمه ناسي خو متاسفانه په ورځو ورځو حتی په میاشت ورته کار نه پیدا کیږي. د ازادي راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه زما پیغام ژر تر ژره خپور کړي ترڅو مسؤلین زموږ غم وخوري او زموږ ځوانان چې هر ورځ د بیکاری له وجې رنځ وړي
ورته د کار زمينه برابر کړی. والسلام. السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما ارز داده چې پکتیکا ولایت کې په ټوله دربندونو کې به کیفیت درمل خرڅیږي باید دغه مخه امارات ونسی یا مثال موجوده حکومت ونسی ترڅو په دغه به کیفیت درمل منسی او صحیح کیفیت درمل وارد شي. والسلام.
السلام علیکم دوستان. جوړ اس په خیر اس خیرت دی کراری د جوړ روغاس. زمانو محمد جان دی د کندهار ولایت څخه د خبره در سره کوم. زما ورور په هندستان کې باندې دی دروسه پری نه مو کما سوي د نه چا په کید سر ګرځول دي نه هیڅ من ما چاته سوي دي چې زه غواړم چې دغه د غخ پور سي چې څوک د دی بنجانو په دغه پس ودرېږي د بنجانو غاور وکي معلومات وکي چې پر سره کوم طریقه باندې بنجان دي پر چیش باندې بنجان دي څونه کیدی هیڅ معلومات نه کیږي. مشته مشته باید معلومات راکو وسی. مش باید په دې خبر شو چې څونه کیدی څو وخت را لکیږي سره کوم کیږي سره کوم نه کیږي. مش باید په دې پوس په دې باید سر اخلاص کی څوک یو څوک چې پسو دریږي. مش دا خوښ دي حکومت سره چې د زمش د بنجان بس خاص وکي زمش په بنجان پسو دریږي.
بله السلام علیکم. باورین د ننګرهار څخه ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. نیکه خلیه پرزین وړاندې کوم. بعد د سلامه مونږ د ستنې ځان څخه غواړو ورجن چې تعلیم برخه کې ډېر افهم لرنه وکړي. نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. دو ارث بند کړي دي. وطن مو د وضعیت نور د خرابېدو په حالت کې دي. باید صحیح ده دوه وای چې شریعت مونږ شرعي نظام غواړو. شرعي نظام کې چېرته شریعت کې چېرته ده ښځو ته د تعلیم اجازت نه خو صحیح ده شکر د تعلیم اجازت هر سسته ورته خو باید شه تعلیم د ښځو لپاره زمینه برابر شي تعلیم ورته.
ما غوښتل چې تاسو ووایم چې هغه خلکو چې په تېر حکومت کې جواز د کار درلودي مثلا د اعلاناتو شرکت یې درلودي یا نور شرکتونه یې درلوده او که دوی اوس وغواړي چې خپل جوازونه لغوه کړي نو هغه تضمین چې دوی ایښی دي مثلا هر چا دوه لکه تضمین ایښی دي لس لکه حتی تر میلیونو دوه میلیونو افغانۍ پرې هغه تضمین نه ورکوي. ما یو جواز درلودي هغه اوس تضمین یو نیم نه راکوي وایي تا ته په دغه کې شامل کړي دا تضمین په جمهوریت کې. نو مال ما حکومت ته ورکړي دي نو خو اغه تضمینونه نه ورکی د جمهوریت ته وخت نو خود بودی دا مالیات ډیریش د خلکو پیسې خوري د خلکو اخوري.
سلامونه او نیکه هیل د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. سردار محمد يم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره د ورسا پر رلیک راغلی یم. د نوزاد ولسوالۍ کې موږ د شاخولو په دشت کې یو. زموږ د شاخولو په دشت کې نه مخابراتي شبکه شته، نه مخابراتي اړیکې کار کوي، نه د ورسا په سره کار کولی شو، نه د نیټ کار راته کوي. نو زموږ د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ منطقې ته توجه وکړي، زموږ منطقې ته یو مخابراتي خدمه راوړي. نو دا د ټولو خلکو غوښتنه هم ده، د ټولو ولس غوښتنه ده. د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه مې دا هیله ده چې زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پسې ورسوي، او د دوی څخه مننه کوم چې شپه او ورځ موږ ته خبرونې وړاندې کوي او خدمت کوي. مننه.
السلام علیکم، نوم یې سنجر علي دی، د خوست ولایت څخه تاسو ته دغه غږیز پیغام پرېږدم. واقعیت د زړو بانک نوټونو زمونږ په خوست ولایت کې د خلکو په کار، تجارت، بزنس باندې منفی تاثیر کړی دی. خلک له دې کار څخه ډېر په تنګ راغلي دي، او په اصطلاح سره دوی یو ډول په عذاب دي له دې چارې سره. نو زمونږ هم له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې برخه کې خپل اقدامات ترسره کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عظیم الله د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. وروره، زموږ په سنگین ولسوالۍ ته چې مرسته راشي، داسې خلک نشته کېږي چې هغه یا مړی یا روپۍ لري یا مټران لري، د مسکینانو غږ څوک نه اوري. نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو او د ازادي راډیو د خبریالانو څخه دغه هیله ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي، او دا غزمر خبرې در لوړ پړو چرواک پوری او در لوړ پړو مسرونو پوری ورسی. نو والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شاس په خیره صورت سال مده مجد ازادی ده انقدر ټول کارکونکو څخه دغه هله کوي چې موږ ځاغ ته رسنۍ او لوړ پوړو چارواکو د طالبانو ورسوي. زموږ د هلمند د شنې ناوې څخه یو بند کړی دی، او هغه غرنۍ سیمه ته یا زنداور هغه منطقو ته یو بور کړی دی. نو زموږ دغه شنې ناوې دغه څه وچیږي، زموږ غنم او نور کښتونه ټول تږی دي، او یو څاکو بم نه راکوي. ټولې علاوه شاړم ځکه ورکوي تقریبا 50,000 وټرپمان یعنی ماشینان ورته پراته دي، غیر قانوني دي. هغه له دشتونو په اوبه یې زموږ شنې ناوې ته اوبه نه راکوي. نو ستاسې د ازادۍ راډیو د ټول کارکوونکو څخه موږ دا هیله کوو چې زموږ غږ تر دغه طالبان ته لوړو مقاماتو پورې ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درنې هلی سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. زه احمد تنها خبر کوم د هلمند ولایت د لښکرګاه د بولان د سیمز. دا زموږ متخه ډېره جنګ سره ځپلې ده، ډېره خرابې دربې جنګ پوښتلې ته پېښه کړې ده. موږ ته چې کومې مرستې زموږ په نیاسه دي، موږ ته در اوسه نه دي رسېدلې. موږ ته رسې کومک نه دی سوی. موږ په دې هغه د طالبانو د لوو وزارت څه دا هیله وه اردو لوو چې موږ ته جاته ژغه مرسته وکړي. سلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما پرامونی د ازادۍ ټول کارکونکو او اوریدونکو ته ورسېږي. د هلمند ولایت په ګرشو ولسوالۍ کې دغه مالیه دوکانو ته بېخي ولوړېدي. وروره، پر تاسو دوکان چې هغه نه د ډېرو په دوکان یې نه هم ډېره سودا کېږي. د پرابونې میاشتې د کاله 3,000 افغانۍ 4,000 افغانۍ لوړ پوړو چارواکو هیله دا ده چې دغه مالیه بېرته کمې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه روزه محمد یم. وایم چې دغه انجینران چې دی د پکتیکا الکترو ولسوالۍ کې روژه محمد ته کارت نه ده رسولی. ډېره خلکو تنمی ډېر ورکوي، چا سره واسطې لري بیخي ډېر ورکوي، او نمی خلک یې دغه پرېښي دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عظیم الله افغان د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. وروره، زموږ په هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې چې د مرستې راځي او د مؤسسینو مناسی، نو خو موږ نه نشته کوي او ماړه نه شته کېږي. نو خو طالبان دا پوښتنه نه جوړ کوي چې دا اوس ماړه دي که مسکینان دي. نو دوی باید هلته وګوري چې دا مسکینان دي که ماړه دي. نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو او اوریدونکو څخه دغه غوښتنه ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي، او دغه پیغام در طالبان نو پر ورسی چې دغه مرستې مشتره ورسی.
پر اولاد بکول سوالی خبرې کوم. مله مسجد ولاته دا غوښتنه ده چې مطلق ډول ملکان سره اړیکې وشکي په خپله د راځي چې د دوی په نظر مسکین ورتلی د هغه سره دې مرسته کوي د ملکانو سره دې مطلقاً اړیکې وشکي.
سلام علیکم سالی څنګه ښه جوړ روغه په خیر وخت په خیر تیریږم هغه مسی چې دی دا چې راځي ټوله دغه غټو غټو خلکو ته ورکوي د پیسهدارو خلکو ته ورکوي دلته دا زموږ سره یو نشنی شناخته دی د قدرت په نامه دی ډېر بدراز مفلس هم دی سره او یوې خوا کې لاس هم نه ګرځي نه کار ور پیدا کېږي نو دغه مسلمان ته دا رپلا چې راشي تر دوی لاس داړی ورکوي یا نه نو دا غریبانو خلکو ته بیخي دا مشتن نه رسېږي.
سلامونه احترامات قبول کړئ ازادي راډیو ازادي راډیو ټولو قدرمنو لیدونکو ولیدونکو کارکوونکو ته تاسو دغه په مورید خبره کړې وه افغانستان کې د مرستو افغانستان کې مرستې هغه چاته ویشل کېږي چې هغه په کوم موجوده نظام چې دی په دې نظام کې برخه ولري یا کوم خپل یا کوم رشته دار یا کوم ملګری پکې وي د افغانستان کې چې کومې مرستې ویشل کېږي هغه ټول د هغو کسانو دي لړ زه په خپل ګاونډ کې ډېر داسې کسان وینم ګورم چې هغو ته هېڅ شی نه دي توجه شوي هېڅ شی نه دي ورکول شوي که هغه نقدي پیسې دي که هغه نور د خوراک کوم هغه شي دي شیونه دي هغه هېڅ څه دوته نه دي رسېدلي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته صفي الله مجبور یم ننګرهار ولایت د نازیم ولسوالۍ نه وروره د مرستو په باره کې زما درته ویلی شم چې مرستې چې کومې دي اول سر کې اماراتو طالبانو کوم کسان چې وو هغو خپل ځان دپاره 50-60 تر 100 پورې کارټونه غټ غټ قمندانانو زور واکې چې هغه کېښوده او ځان د پیلډرې موټرې په واخېستې د غریب واک د هغو وخوړ او بیا په اخر کې دا کوم اوس چې مرستې راغلي دو دا میاشت کږي چې مرستې راغلي خو هملته په ولسوالو کې ایښي دي او خپلو ځینو کې د دو کنټرول لاندې نه چاته ورکوي نه پرېږدي څه زمینه ورته برابره چې دا په کوم چل باندې د غریبو لاس نه وباسي او غریبو د الله منشي څه به وکړو.
سلام دی دغه مرستې دلته ویشل کېږي دا پرخوار غریب نه ځي دا ګرده ملکان نه څه شي خپل ځانو ته صحابي قمندانان لاس پر شي فلري دا په سمه توګه وویل چې د المان ولایت مرکز څخه نړۍ ته نیولې. السلام علیکم
مالې د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه میاړي کني ولیده نوم یې احمد دی او غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه ډېر خوشاله یو اول خو دغه څه درناوی کوو او خوشاله یو چې د زموږ پیغامونه نشروي نو هیله من یو چې دا پلان مو هم دا پیغام نشر کړي موږ شکایت د دغه موسسو ولا خلرو وروره چې هر ورځ روان دي سروې ده نن د ولو لپاره نه پر تاکل کېږي سوا د استنادي دیوالو لپاره نه پر دا کې تذکرې دي او نمرې دي او شمارې دي او ګڼ کېږي کومه کونه دي او کې شاتي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو سسي ویاله در جوړو استنادي دیوالونه جوړو کارتونه راواخي لاتري باندې وکي بیا یو 15 ځینې کارت کې وای دا بل نه ورکو ان ور درواخي زیبلا سه اخلاص وي.
سلام علیکم زما خان رحماني د بادغیس ولایت د بلمرغاب د ولسوالۍ د منګان د قریې مورورو موږ مثلا 2000 کوریو په مجموع کې 10000 نفر نه پوسې ډېر مشکل لرو د سړک سره مثلا پر سره حد ته کوم نسام راته نه سړک لرو نه وبلرو مثلا موږ وبت شي دي د سیاسي ولا خلک د بسن سره مخ دي ډاکټر نه لرو مثلا مالدار مو ډېر سره په عذاب دي بيخي مثلا مشکل دی د سړک دا اوسن سړک هم داسې ګل چې مریض پیدا شي نه رسېږي نو ولسوالۍ د کلاس نه ولایت رسېدای شي وروره مثلا کزمو د طالبان اسلامي مرستو د غوښتنې د مشرانو څخه چې موږ یې څه پام لرنه د سړک وسی د ډیر مثلا شکار وي د بازار ته هم موږ ورځ موږ د یو حزه د بازار ته نیمه حزه د نیمه بازار ته د مثلا هم عثمانان هم د مشکل سره مخ دي چې نو به سبا یو غره په سر کې نیو سړک لري مثلا سلامونه وي د ارمانونو د خدای په امان.
السلام علیکم زهدا الله د میدان دی ولایت دی معلولینو او کوندو یتیمانو کنه غندګی دا پیغام امیر المؤمنین ته وړاندې کوم. پیغام یې دا چې دا د موږ ماشینه دی په کال کې یو ځل راکی را دی کال کې زموږ ورځو کې او که څو ځلې سره کې دي چې موږ لري تکلیفې او موږ نه کرایو مسره کې دي راځي او دوهم اکثر ما وینو خو یو لاس تک نه لري ډېر تکلیفي سیاسي کندې مو تکلیفي دا ماشينه کوم ته کال کې یو ځل یو راکې نه نه د ډېر مهرباني او بل دې ما پیغام هغه سره مې درانه ته دته باندې بشر دوست دي زه خو نه ناروغ یم زه نه ناروغ ده زه یې اړو کې کاغو واګو دي علاج مو وسنسته او ما سره دې نن کومه کوکی زما د ټلیفون نمبر ده 0 او 1 شپږ اتیا 1 او 1 5 0 او 1 شپږ اتیا 1 او 1 5 هله کوم ځای په یوهن په ځل نه شیر کړی
د لوګار ولایت د خوخی په ولسوالۍ کې دا چې کورونه یې سیل وړي وو او دوی په خیمو کې ژوند کوي د سخت مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ماشومان قلم کتابچې بکسې او نور لباسونو ته سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم پرې وکړي او د یخ نه وساتل شي او ډېر و د یخ د لاسه وړه ماشومان مړه شول. د ژمي وسایل نه لري چې دوی په خیمو کې ژوند وکړي، نو اخریه بنسټونه وای د دوی سره عاجله مرسته وکړي چې ترڅو د دوی ژوند ته نجات ورکول شي او د دوی ماشومان طلب نه شي او ژوند په ښه توګه مخته بوځي او د تعلیم د قلم کتابچې دپاره هم ډېر اړینه ده چې ماشومانو سره په دا ژمي کې مرسته وشي ترڅو دوی راتلونکی په ښه تعلیم او په سواد کې ژوند مخته بوځي. زما لکه اکبر پال مدني د افغانستان دی ولس خدمتګار
ما د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زما پیغام تر مسلمان پرې ورسوي. نو په وشیر ولسوالۍ کې د بزګر کارانو لپاره مرسته راغلې ده، دوې میاشتې کېږي چې امبار وړي تللې پراته دي په ولسوالۍ کې. نو دا باید توضیح کړي ځکه چې اوس د غنمو د امبار د کود وخت دی، تورې تله ووتله. نو دا باید موږ ته راکړي، موږ پر وخت خپل غنم ته ورکړو بیا ښه حاصلات ورکوي. نو سلین صاحب نه خواهش ده چې دا ونظر نه وي، دا اوس موږ ته توضیح کړي.
انور صدیقي د پکتیا ولایت د اریوب ځای ولسوالۍ نه د امارت اسلامي چارواکو مو غوښتنه ده چې تاسو موضوع یاد کړی د مریضانو او د پکتیا ولایت مربوطه د ډنډی پټون لارې چې خلاصي بډو کیتا سره پوله لري او ویوالاره د اریوب ځای ولسوالۍ شغه د ګوي سپین شګي سره پوله لري. نو د خ د ډنډی پټون لارې چې د پورس کې 500 سیاتیا مریضان پاکستان ته وبړي حالته تیریږي هغه ډیر کم دي. نو د امارت اسلامي مسولینو نه مخته ده چې دوی دلته ترتیب ته جوړ کړی دی، خو د ترتیب کمزورې دی. نو که چیرې د پلوړه کچه د دغې لارې مریضان زیات شي او د اریوب ځای ولسوالۍ بونډ هم همدا رقم ترتیب سره جوړ شي لکه څنګه چې ډنډی پټان لاره دی، نو د مریضان او سیاساري خزینه مریضان ماشومان به په ډېر عزت سره رابطه مات وکړي.
بله، د نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده، نوم مې احمد دی. او غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه ډېر خوشحاله یو، اول خو دغه څه درناوی کوو او خوشحاله یو چې د زموږ پیغامونه نشروي. نو هیله من یو چې دا پلان مو هم دا پیغام نشر کړي. موږ شکایت د دغه موسسو ولا خلرو وروره چې هر ورځ روان دي سروې ده نن د ولو لپاره نه پر تاکل کېږي، سبا د استنادي دیوالو لپاره نه پر دا کې تذکرې دي او نمرې دي او شمارې دي او ګڼ کېږي کومکونه دي. وکړو کښاتي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو، سسي ویاله در جوړو، استنادي دیوالونه جوړو، کارتونه را واخلي، لاتري باندې وکړي، بیا یو 15 ځینې کارت کې وای دا بلانه نه ورکو او نور در واخلي زیبلا سه اخلاص وي.
تاسو ته سلام، رادیو آزادی ته سلام، خدایم کامیاب او سرخوی ولره. زه یو متقاعد ډګروال یم، نوم یې حیات الله دی. د دوه کال کې چې د موږ د تخوت ماش نه در کړه، موږ د زخت ډیر مشکلات سره مخامخ یو، د کور برادر باندې د برق ایسیر چی نور مشکلات سی لورو سړی چې سپینګیره شي خو سی مشکلات سره مخامخ وي، پنځه اویا کلن سړی یم، څلوېښت کاله مې په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی، نه مې چور کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلي دي، دو ملت ته مې خلکو ته وطن ته مې صادقانه خدمت کړی. د دوه کاله کې د موږ د تقاعد معاش نه کوي.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او د حل لارې چارې ورته پیدا شي.
ازادي رادیو له تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19.21 او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو به د رسنیو په راپورونو کې هم اوریدلی وي، په دې وروستیو میاشتو کې له افغانستانه د ځوانانو مسافرت یا کډوالي ډیره شوې ده. دغه ځوانان تر ډیره په ناقانونه لارو سفر ته زړه کوي چې کله ناکله د سر په بیه هم ورته تمامیږي. تازه تاسو خبر اوریدلی چې په بلغاریا کې یو شمیر کډوال د یوې لارې دننه مړه وموندل شول چې افغانان هم پکې وو. دا د دې څرګندونه کوي چې قاچاقي لارې د سر خطر له ځان سره لري. خو دا چې ولې افغانان په تیر ځوانان په داسې شرایطو کې سفر ته زړه کوي، په همدې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د مدني فعال خلیل روفي نظر پوښتلی دی.
که موږ تاسو وګورو ډېر مطرح او اقتصادي ملکونو نه مهاجرتونه سته جهان اول ته، ځکه اقتصادي مهاجرتونه دي، اگرچه د ځینې ملکونو نه همدغه ملکونو نه هم غیر قانوني لار نه خلک را جهان اول ته ځي، ولې ډېری بیا قانوني ځي، ځکه هلته استاندرد سازي سوی دي دولت لخوا یا په شکل د ګروپي انفرادي ایجاد اشتغال وکړي. اصلا په افغانستان کې یو بل مشکل هم دی، مشکل د سیاسي هم دی، ځکه نظام تغییر شوی دی، نوی نظام راغلی او تعداد افراد مسئولیت نه لري، جانی مسئولیت نه لري او نظام لخوا ورته مسئولیت نه دی ورکل شوی دی، که ورکل شوی دی شفایی ویل شوی دی او رسمي توګه هغوی ته داسې تایید شوی نه دی، ځکه نن سبا ډېر خلک فکر کوي چې زموږ ځان په خطر کې دی، زموږ حیات په خطر، مجبور و مکلف دی چې په غیر قانونی توګه د افغانستان نوزی او په غیر قانونی توګه او په ډېر خطرونو سره هغوی ته ځان ورسوي چې متاسفانه دغه بخش کې موږ تاسو ډېرترین قربانی نن سبا افغانان دی.
په قانوني سفر لپاره یو هم قانوني اسناد ته اړتیا ده چې متاسفانه په افغانستان کې تاسو معلومه ده په تیری وکال کې یا څه باندې تیری وکال کې د قانوني اسناد ترلاسه کول ډېر ستونزمن شوي. دغه خندونو څونه د ځوانانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی.
یو لوی عمل هم دغه خندونه او مشکلات ځکه چې افغانستان کې نن سبا سفارتونه چې دي دوی ویزه نه ورکي، ډېری کای ملکونه ورکي هم په ډېر رشوتونو په اساس یا فساد لار نه کولی شي چې یو افغان د پاکستان ویزه واخلي یا د ایران ویزه واخلي، نور ملکونه خو نه ورکوي ویزه. دا یې هم عامل دی او بل عامل دی دی چې نن سبا پاسپورت سهولتونه یا خدمات نه ارزه کوي خاریان ته بندي، او بل عامل چې دوی یو نیم خلک یا ډېر خلک چې هغوی د شته نظام لخوا ځان ته تهدید بولي او دوی نشي کولی چې رسمي ادارات ته لاړ شي، ځکه دا رسمي ادارات ته فکر کوي که چې موږ لاړ شو زموږ هویت مطرح کېږي او زموږ د هویت افشا کېدلو عامل سبب دی، دوی د جانی خطر کېږي. همدغه دا بل عامل دی ځکه چې پخوانی زموږ تاسو امنیتي سکتورونه څه وو هغه رقم کارونه کوو چې د شته نظام د ایدئولوژي سره تفاوت درلوده، ځکه د شته نظام نه دوی احساس خطر کېږي او شته نظام دا مسئولیت تطبیقي لحاظ نه دوی ته نه ده ورکړل شوی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی عایدات ډېر کړي دي، عایداتي او اقتصادي سرچینې هم اوس دوی په واک کې دي، نو دې عایداتو ته په کتو دوی خپل مسؤلیتونه د ځوانانو په وړاندې د کارګر قشر په وړاندې ادا کړی دی تر څو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او خلک په خپل وطن کې په افغانستان کې دوی په کار او روزګار باندې بوخت شي.
شته نظام خو مسئولیت لري چې دغه کادرونه نه چې د افغانستان نه فرار کوي یا فرار مغزات جریان لري د دېغ نه مخنیوی وکړي او خلکو ته اطمینان ورکړي، او شته نظام باید برابر فرصتونه مساوی کی نه تنها خلک چې دوی سره مخکې وو یا د دوی ایدئولوژي پر ارتباط لري، یعنی ټول هیوادوالو په ارتباط دوی مسؤلیت لري چې فرصتونه برابر توګه خلکو ته وویشي. چې متاسفانه دغه بخش کې هغه اطمینان چې دوی باید ورکړي یا عامه پوهاوی چې دوی باید ورکړي یا هغه انګیزه چې دوی ایجاد کړي متاسفانه تر اوسه پرې دوی نه ده کړی. یو لوی عملی هم دغه ده چې نن سبا خلک د آینده لپاره اطمینان نه لري، د آینده لپاره انګیزه نه لري.
مدنی فعال خلیل روفی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
تاسو هم کولی سئ چې ازادۍ رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخونکي خدای سپارم.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوب ته اجازه نه کی کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي. یو خوشا د پلیخت ساس د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
پریمیک
دی چی والوزم پریمیگ دی چی والوزم زما وزری متڑی شپوتا پاتا کی گودارنا وزری
د آزادی میلمه
محمود میناپال د افغانستان یو تجربه کار ډاکټر دی چې په افغانستان کې پر اوږدو کلونو کار سربېره د خیریه ماموریتونو په ترڅ کې په نوره نړۍ کې هم د ناروغانو علاج کړی. ډاکټر میناپال په کابل کې زیږیدلی خو پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته پاکستان ته مهاجرت کړی او هلته یې د جګړې له قربانیانو او جګړه ځپلو افغانانو سره مرسته کړې. خغلی میناپال د بی پولی ډاکټرانو په ټولنه یا ام ایس ایف کې همکار کړی او په یو شمیر جګړه ځپلو او رستپات هیوادونو کې د خلکو لاسنیوی کړی. نن ما احمد تکل د ازادۍ میلمه په خبرونه کې له ډاکټر محمود میناپال سره خبرې کړې. د مرکې په پیل کې مې له خغلی میناپال څخه وغوښتل چې د ځان په اړه څه راته ووایي.
سلام علیکم، زه محمود میناپال یم، کابل کې زیږیدلم او اوس فعلا په هالند کې ژوند کوم. وظیفه مې ډاکټر د طب ده او تقریبا 3 کاله مې د خپلو هموطنانو او بشریت په خدمت کې راکړې ده او فعلا متقاعد یم.
بشریت چې وایي مطلب مو دا دی چې د بې سرحده یا بې پولي ډاکټرانو په ټولنه کې مهم کار کړی.
بله، او زه په 1960 کال کې د فاکولټی نه فارغ شوم، بیا سم د لاسه پاکستان ته مهاجر شوم. هلته مې شپږ کاله په سرحد کې یو عاجل کومکونو مرکز درلودی. بیا پس د هغه نه شپږ کاله بعد کله چې روسان د افغانستان نه ووتل، زه هم بیرته پاکستان ته راغلم او هلته مې د مهاجرینو په خدمت کې وم. او په مجموع کې مې تر 90 کاله د خپلو هموطنانو سره په همکاري کې وم، البته صحیح برخه کې مې کار ورته کوم. او د ام ایس ایف سره مې په 2001 کال کې شروع وکړه، بیا تقریبا تر 2011 کال په پاکستان کې وم او اکثره د پاکستان او افغانستان د پروژو په ارتباط کار کوم. او په 2011 کال کې مې کار ورسره پرېښود او مهاجر شوم هالند ته. بیا پس د هغه نه 2014 کال کې مې بیرته په 4 ملکو کې مشنونه اجرا کړل، انټرنیشنل مشنونه. البته چې اول مشن په ساوت سودان کې وو، دوم مشن په یمن کې وو، دریم مشن په لسبوس کې وو د افغان مهاجرینو په حساب د راتګ،
په یونان کې
دوم مشن مې نایجیریا کې وو. پس هغه نه بیا په 2018 کې آخری میشن زما په 2014 کې و، 2018 نه بعد بیا یو کال په کور کې وم، بیا چون مړ شوی وم بیا پس هغه کورونا راغله، بیا پس هغه نو تقاعد مې وکړ.
لسبوس چې وایي چې ټاپو ته ورغلی وی هلته د افغانانو سره د مرستې لپاره، دا د یونان هغه ټاپو دی چې افغان کډوال ورته راځي.
بله بله، که ستاسو په یاد وي په هغه کال کې ډېر زیات افغانان راتلل. بیا یو کمپ په نامه د موریا او یو کمپ په نامه د کاراتپه، هلته تعداد د افغانانو دومره زیات وو چې دوی افغاني ډاکټر یا هغه ډاکټر چې یا هغه څوک کسان چې ترجمانی وکړی شي درلودل، افغاني ډاکټران خو نه وو. بیا چون ډېر زیات دیربار وو، دوی داسې وسنجوله چې داسې یو ډاکټر باید ولرو چې هغه په افغاني ژبو یعنی پارسي پښتو باندې بلد وي او حتی په اردو باندې، د دې په خاطر باندې چې د سرعت عمل له کار واخلي. بیا زه انتخاب شوم، بیا زه ورغلم، تقریبا ډېر وخت په هغه پروژه کې ما کار وکړ.
د بې سرحده ډاکټرانو په ټولنه کې ستاسو په کارونو به وړاندې نور هم وغږیږو، ستاسو خاطرې به واخلو. خو مخکې ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو ډېر کلونه مخکې له افغانستانه ووتلی. ماشومتوب مو چیرته تیر کړ؟ درس مو په کوم ځای کې وویلې؟ لکه د خپل زده کړو په باب هم راته وایي.
ماشومتوب مې درس مې په اول کې په کابل کې په جمال مې ابتدایي ښوونځي کې شروع کړ. بیا د دوام صف نه بعد مو پلار مرحوم په هغه وخت کې چې په بورس باندې تحصیلي لاړې ترکیې ته، نو موږ مجبور شو د بابا کرم شغه په استاق ولسوالۍ کې وو. هلته لاړو دریم او څلورم صنف مې پر استاق کې و. البته هغه وخت ډېر مشکل و، تقریبا دوه ساعته پیاده باید تللي وای هره ورځ، د یوې خانه دوه ساعته پیاده راغلي و د بلې خانه. او په هر حال ښې خاطرې و، خراب خاطرې به خامخا په ما مکتب په دوران کې مدلوده. د هغې نه بعد بیا متوسطه و لیسه مې د استقلال په لیسه کې و. د هغې نه بعد به کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، طب پوهنځۍ ته. او طب پوهنځۍ مې چې خلاصه کړم، ارزو کړي چې نن هم فاکلته خلاصه کړله او سبا ته مهاجر شو.
هغه وخت چې د تخار ولایت پر استاق ولسوالۍ کې تاسو ویل چې دریم او څلورم ټولګی تاسو هلته لوستئ، کله چې دوه ساعته په لاره کې تاسو مزل کوو د دې لپاره چې ښوونځي ته ولاړ شئ، دغه د نن ورځې ژوند چې تاسو لرئ او له یوې نړیوالې معتبرې مؤسسې سره مو کار کوو، دا مو په ذهن کې په خیال کې ګرځېدل، هیله مو درلوده؟
والله نه، داسې خاص خو نه ګرځېدل. دومره بلند پروازي نشو کولی چې هغه بدخشان کې وو. خو یو شی زما په یاد دی چې زه په دغه ټایم کې، په دغه وخت کې چې زه هلته مکتب ته تلم، پلار مې یو عکس را لېږلی وو خپل، او په شا کې ماته نشته کړي وو چې تحصیلات امروز شما سبب ساختن فردای شما می شود. نو هغه خبر باندې زه پوهېدلم، منتو هغه بابا به مې هر سهار دغه هغه راته لوستی دی، دغه عکس شاوې ګوره پلار خبره دی باید په یاد کې وسات. نو کېدای شي مغه به یو بهترین او ستر انګېزه از مال پاره باشي، زه باید رښتیا هم دوه ساعته د ورځې ولاړ شم، دوه ساعته د ورځې دې خاطر راشم، د دې خاطر چې پلار مې خفه نه شي چون مسافر دی. کېدای شي دغه به
تاسو د جهاد په کلونو کې هم له خلکو سره یا له زخمیانو ټپیانو سره په روغتیایي برخه کې د مرستو یادونه وکړه، د هغه وخت کیسې راته وکړئ، په کوم ځای کې وای، آیا د جګړې په مستقیمه د جګړې په جبهه کې وای کنه د جبهې شاته په روغتونونو کې، دغه وخت کیسې راته وکړئ.
زه د جهاد ته بوت کله چې راغلم، سیاسي شرایط مې چې ولیدل ډېر مشکل و، د ما دپاره چې په اسانۍ خپله لار پیدا کړم. بیا راغلم کوټه ته د کوټې نه یو ملګري په همکارۍ سره، په دې شرط چې تنظیمي اړیکې به نه ساتو، زه لاړم سرحد افغانستان ته چې یو منطقه په نامه د علا جرګه، هلته مې یو کلینیک جوړ کړي په خارج د دې ساحې نه، د خلکو سره، د محل سره او د ټولو کسانو سره چې ما ارتباطات پیدا کړل. نو د یو خبرو م ورته کوله چې زما مرکز بېطرفه دی، چې زه یو ډاکټر یم، نو د ما سره به کار نلري، او هر څوک چې زما سره ما ته راځي هغه سره به هم کار نلري. رښتیا هم همداسې وشول، حتی تر دې اندازې پورې چې ما به د ارسیاسین هم دوا اخیستل، رابطه الاسلام اسلامی نه به هم دوا اخیستله، جمعیت اسلامی دی هغه نه به هم دوا اخیستله. نو ښه استقبال کېده، او کار مې هم دغه وشي، بر علاوه د دې چې موبایل کلینیکونه مې کول، د هغه نه علاوه مې فقط دغه زخمیان پس هغه کومک های اولیه نه کوټ ته، او یا په سرحد کې یو بله شفاخانه غونډې ځای و، د هغه د آی سی آر سی هغه ته به مې ریفر کول.
دا په کوم ولایت کې و ډاکټر صاحب؟
دا د زابل په ولایت کې تقریبا موقعیت لري په نامه د علا جرګې ولسوالۍ ده، او داسې مخپور ته چې بیا ولاړ شي مخپور شینکۍ او دروازګۍ او بالاخره داسې سیوري ته، او د سوري نه د زابل ولسوالۍ مرکز ته ځي.
په دغه دوران کې چې تاسو په دې کلینیک کې کار کوو، ستاسو په وړاندې انسانان مړه شوي؟
ډېر مړه شوي دي، یو نه دی مړه شوی، ډېر مړه شوي دي. دلیل یې دا و چې یو وخت به خلک په ډېر زخمي، شدید زخمي حالت کې راتلل، او موږ د طبي اصطلاح په حساب باندې په شاک کې وو، او موږ یو به نه و، دوه به نه و، نو موږ څو کومک ورسره کولی، هغه به بېچاره وخت یې حق ته ورسېدی. او بل امیدواره ښځې به ډېره راتللې، یا تو پلاره که بمری شوی یا با موک شده ده بل شفاخانه ده پارا لگله که موک رفرال سیستم مرتبای رفر کولم پلاره که بمری شوی نو ده شان ده رادی بودی موک ده پاره
دست یا و خاطره چه تروسه پوری مو لغه وقت اوس چول سیزی تیره شوی دی دست یا و خاطره چه تروسه مو پیاد وی او هیچ ندر نهیریگی ده ده جگلو لدوران لره؟
دوی خاطره از وقت ما دیاد نوزی یو خاطره دوه چه یوش پا موگ تقریبا طول ستاف امزو خفل داد موگ سلور نفره و بیانو طول ستاف سر استراحت مون کنه و نو خوشحاله و چه نشپا بواقع نرزی اما دره بجه ده شپی وشه یو موتر و داره دی بل موتر و داره دی بل موتر و داره دی از ما ملگره چه نرس و آقا مخمات و روار و دکتر سو گمان کن چه یو دوا بود نوی آقا چه رشتی ها رو گتلو دیده سه سر پسر زخمیان و شهیدان پراته دیره وستل نو آقا شپا زموگ امید او آقا زموگ اتکل چه کره هم سر سر و نخور بیانو برال آقا چه تا سهار پور هم دشو اخلاس اوله صرف واجل کمکونه طول او راز من پا مقا بانده تیرش کنم دوام خاطره میشه سیاد نوزی آقا یو خورکی راوستل از مو کلینیک تا راوستل ما دا پا پیشنی بانده مریضه و موگ چه او کتلا واسکر نو با الاجلم شفخانه دلیگنه وی شفخانه دلیگنه وی شفخانه نو بیا موگ یو ارتباطی نفر دلو دی چه موگ تا بیوی چه مریض هفته بعد یا پنځه ورځې بعد یا مریض یا ښه شو یا خراب شو یا څنګه شو نو د دې سړي اول چې ما سره راغی دوه ورځې و هغه راته وویل چې مور او دواړه ماشومانې سره مخکې دې شفخانې ته ورسي وفات وکړ او عقله ورسېده هغه صحنه چې هغه ښځه ډېر ځوانه وه او دوه اولاده یې درلودل په دوه خو یې په هغه وخت کې موږ نه پوهېدلو خو پس هغه د ما هېڅ یاده نه وځي تر ننه پورې
دې ته ورته بګنوونکې وحشتناکې پېښې کله چې تاسو د بې پولې ډاکترانو په چوکاټ کې له افغانستانه بهر په نورو هېوادونو کې کار کوو هم ستاسو په یاد دي
که یاد خو مې دي خو یوه ډېره جالبه دا وه چې موږ زموږ ټیم چې زموږ پروژه کوارډینیټر و زه خپله سرات میډیکل ټیم لیدر او یو بله ډاکټر او یو نرس څلور نفره روان یو د یو شفخانې نه په یمن کې په تایز کې تایز نه هغه مرکز د جنګ و د دې شفخانې نه راووتلو البته موږ به کوارډینی کول خپل حرکات د دواړو طرفو سره مخکې د دې چې ولاړ شو یا راشو نو کوارډینی هم شوی وو او موږ ته اطمینان راکړل شوی وو د دواړو طرفونه چې ولاړ شي ولی موږ د یوې شفاخانې نه خپل دفتر راتللو و د بل دفتر نه بهم بل شفاخانې دپاره اکمالات راوستلي وای نو مو اګریمنټ شوی و خو یو ځای کې یوې ګولۍ ته راورسېدلو د شفاخانې نه چې راووتلو داسې تایز ټول ګولۍ ګولۍ دي سړکونه لکه د موږ تاسې د مای پار تقریبا بیا نو په دې یوه ګولۍ باندې چې راغلو چې دفتر نه یو دوه نفره یو لنډکروزر کې ویشتلي دي پیکا پکې یو په جلا وفات دی او د یو د سارې کارت دی تقریبا وینې تازه را بهېږي د بیرون نیم په موټر کې نیم په بیرون کې دی دا تاسو دومره زموږ دپاره غیر مترقبه وه چې دفتر دلو سره موږ البته د کومک نیت هم نه درلودی ولې چې پوهېدلو چې جنګ شروع کېږي هغه چې جنګ شروع شو موږ د دې په عوض چې د دې مریضانو یا د دې زخمیانو یا حتی مړو په چورت کې شو د ځان د ساتلو په چورت کې شو هلته چې ننوتلو یو ځای باندې کوڅه باندې کوڅه هم بنده شوه بیا نو ډېره جالبه دا وه چې زموږ ډرایور د نس د خوا یا د بدن د خوا لږ غټ و نو دلته په یو ځای کې د دیوال او د یو مانه په منځ کې چې ټانکۍ د اوبو ټانکۍ وه نورمال انسانان هم نشوای ننوتلی یعنی بر تقریبا شپېته اویا سانتي و د دیوال او د دې ذخیرې تر منځ خو د موږ ډرایور هم را ننوتی او شاید د ډرایور بر نه و یو متر لس سانتي یا یو متر یا نوي سانتي داسي خو خیر وخت چې خدای نجات راکړي د دې حالت نه ووتلو دته مو ته یو وار بیا ټرایک وکړه چې ننوتلی شي که نه د خندل وی سل په سلو کې نشم ته نو ته خو دا صحنه مې لري لیدل دي چې واځي دوه شته مریض و دي زخمی پیغام کی شو د ځان پیغام کی چی ویو
ډاکټر صاحب دا اوس یو ډیره پزلپوري کیسه و د ډاکټرانو ټیمونه کله چې د ویرې په وخت کې یا د ناامنۍ په حالت کې د تخت په حالت کې د سپې خو سره مخامخ کیږي خاندي
ولا په اخر کې او په سر کې نه
په شروع کې هر څوک د ځان په فکر کې وي هم دسه
والله هم د ځان په فکر کې وي هم د دې لپاره فکر کې چې مریض سره څه وکړو خو کله چې بیا پاس دغه چې د صحنه ختمه شي نو خامخا طبعا موږ همیشه یو انالایز کوو په اخر کې د هر شي کوم تشخیص وي کوم تداوی وي کوم حرکات وي نو بیا چې دغه انالایز کوو بیا ډېر مزای پس وخت خواندو شي او داسې رقم امکان لري داسې څنګه وشول او داسې څنګه شوي
جالبه ده په لیسبوس کې کله چې تاسو له کډوالو افغانانو سره مرستې کولې دغه وخت یو څه کیسې هم را ته وکوي څوک مو ولیدل کوم افغانانو اول را وتل افغانستان نه
ولله هم دې سخت خاطرې او شاید ما سخترین میشن به ما او یا بدترین میشن به ما او په دې خاطر باندې چې د ژوند شرایطو د اوسایي په حساب باندې او د کار په حساب باندې ډېر آرام میشن او د سند د بهر غاړه وا بهترین ژوند هم درلود د هوټل او هر شی بمبار دم نو جنگ هم نو خو متاسفانه ما لپاره سخت بودی و چې هر سهار بشه زه په کلینیک ناستم او زیاتره د زموږ خویندې او میندې به چې پوه شولې چې دا سړی افغانی دی مخیې دی چې ما ته خپل تکلیف وایي په چیغو په ژړا بیا د خپل د لارې درد راته ویل مثلا د چا خواند ورک و د چا به لور ورک و د چا به ښځه ورک و څوک پښې به یخ وړي وي د چا به مثلا لاس یخ وړي و څوک به د پولیس د تشدد سره د په لارو کې مخامخ شوي و د چا نه به قاچاقبر پیسې وړي وي خو هیڅ داسې ښه خاطره ما د چا نه نه شو اورېدله او نه مې تقاضا درلودل چې راته وایي ما داسې ګلالۍ لاره ولیدله یا ما داسې ګلالۍ اوبه ولیدله او د دې مدرسه یو جالبیت په دې کې یو شخصي زموږ لپاره په دې کې وشتا موږ خلکو به پوه شو چې دلته یو افغان ډاکټر ناشته نو د خپل صحیح مشکل په ځای باندې مثلا اول دغه مشکل په چیغو او جواب باندې اکثرا شریکاو او زه هم په صفت یو ډاکټر او یو انسان د دې نه ډیر متاثر کېدلم او علت مهاجرتونه هغه وخت بیکاری و او یو کاذب امید خلکو ته پیدا شوه شوی و او که تاسو په یاد اروپا کې هم داسې خصوصا جرمني کې داسې اعلان شوی و چې دلته خلکو ته ضرورت شته دی او موږ په وطن کې هیڅ چا لپاره ځوانان لپاره کار نه و تحصیلات بکري و هغه به چې راول هغه به موږ ته معلوم و چې بر علاوه چې یو شمیر به په د نهنګانو خوراک شوی و یو شمیر به د نورو مشکلاتو په حساب په لاره کې پس پاتې و یا به بیخي د ژوند له لاسه ورکړی و اروپا ته به مې چې راغلل په صفت یو ډېر ارزانه کاري انګلیسي کې چې ټول ورته وایي د هغه په حیث به استخدامېدل د کلو کلو دپاره به د سرنوشته پراته و نو خاطرات هغه زما د ژوند کې خاطرات نه دي او ارتش چورت وام پا دیر سخت جنگو که ما میشن کرده دی پا دیر سخت شرایطی که ما میشن نکلی دی آدم ها چلور کال در شکال جون که ما شاید چلور کال اوسا تبابت نمی کرده و اگه تانه دیر سختی برا تا دیر خطر چی ایت میم نشوی و سرکو ولی درد میم نشوی آرام آولی اول طبعا یو سو تابلیت هم په لاس ورکړ یا بل متخصص ته مراجعه ور ولېږل خو هغه کافي نه و په دې خاطر چې د درد د بېوطنۍ او درد د فقر او درد غربت دا ډېر سخت وي او د فقر غربت زموږ خلک یا زموږ تاسو خلک اکثریت شاید د اقتصادي مسایلو په حساب باندې وي نه فقر دی مهاجرت ډېر زیات زیاتر تغ نه دی سړی وطن نه لري سړی باید هر چا ته ځان ور معرفي کړي مثلا زما پلار یو وخت کې ما ډېر زارۍ ورته وکړې لپاره شرایط کې چې کومستان چې ولاړ شي خارج ته خو ډېر مستقبل لېږي دغه ده به وویل چې تا د بېوطنۍ زور نه دی لیدلی بېوطنه سړی لکه یتیم وي او دوهمه مور هېڅ وخت په یتیم باندې د اصلي مور مینه نشي ورکولی نو هغه ریشه ما په دغه لباس میشن کې ما هشان ډېر ولیدل اگر زی خپل مهاجروم.
ډاکټر صاحب تاسو وایي چې ټول عمر مول افغانانو سره مرسته او کومک کړي، د راتلونکي لپاره هم له افغانانو سره او په افغانستان کې دننه پلان شته؟
تکال صاحب پلان خوشته دی، د الله په نصرت سره به سرته رسو. ما مخکې درته وویل چې ما څلور دېرش کاله دی موږ د موږ په طبي سره کې مادرن چایلډ په حساب باندې او ایمرجنسي په حساب باندې کار کړی دی په مختلفو ځایو کې. نو اوس مې کله چې زه متقاعد شوم چورت مې وواده ځان سره چې انرژي لري، خلک ورسره ارتباط لري، امکانات لري، نو باید د خپل وطن لپاره څه وکړي. او کله مې چې د یو خبر شاید ستاسو د راډیو نه اورېدلی وي، هغه خبره هم اول واره چې په افغانستان کې د مور او د ماشوم د مړینې کچه بیخي زیاته ده. زتون همیشه رادیو ستاسو آروم نو دا خبر مش وار ودی، نو د سلګي تکان راکی ولا اعداد به خې زیاتو لوړو په سلزره مایندو کې شپک سو امریکایي د دنیا د استاندار سره به خې زیات فرق لري. مثلا پور پاکستان د 12 نفر ته 13 نفر دی، بعض ځای کې شاید 140 تو پوری وي، لکه زموږ تاسو په ملک شپک سو د ماته ډیر سخت تکان راکی مایش او د سره هم قصده. بیا به د ځینې ملګرو سره په افغانستان کې رابطه ونیوله، تر اوسه کالو منظور دي، او هغه ډاکټر صاحب هم خپله همکاري را ښکاره کړله او بالاخره مې یو عاجل سفر وکړ. بیا پسې هلته هم د هغه مرجو سره چې په دې ارتباط باندې کار کوي لیدنې کتنې وکړلې.
افغانستان ته سفر مو اوس وخت کې پس له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول په دې وخت کې؟
بله بله، پروسه کال په می په میاشت کې لاړم، څلور میاشتې هلته وم، خپله په حساب سروې باندې بوخت وم. ډاکټر صاحبانو ډېره زیات همکاري راسره وکړلې او هغه ډېرې ښې وعدې وکړلې. بلاخره چې د پری سروې نه بعد بیا راغلم مالین ته. په مالین کې یو این جی او په نوم دی آر ایم سی ای، ریسکیو مادر اینڈ چایلډ فور افغانستان، یا ریسکیو مادر اینڈ چایلډ افغانستان. دا هم دی جوړه کړه، رجستر هم کړه. خوشبختانه په دې کې زما یوه خور چې ډاکټر ده، هغه یې مشري په غاړه لري، او پنځه نفر نور هالندیان په بورډ کې دي. او ما د افغانستان د کارو مسؤلیت نیولی دی، نو انشاءالله په اسرع وخت کې چې د موږ اداري مسایل د هالند حکومت دخوا خلاص شي، بیرته زمو هلته همدغه پروژه بیرته شروع کوم. او په افغانستان کې موافقه دا شوې ده چې فامیلی هیلت هاوس سیستم لري، نو دغه کې به کار شروع کړو په هغه زمان کې. د ما ټول مقصد ما ده امیدوارو مندو او نوزاد ماشومانو دپاره د خدمت هدف دی، ولی مرګ و بینه خیلی ډیر زیات.
په څومره وخت کې تاسو تمه لرئ چې دا پروژه به عملا په افغانستان کې په فعالیت پیل وکړي؟
ولله تاسو ته معلوم دی چې دلته د کارونه چې دي هر شی په سیستم باندې سټپ په سټپ مخته ځي. د ما توقع یا د موږ توقع خو پروزه کال وه، خو هغه ونه شوله. د ما درته وویل سټپ په سټپ باید مخته ولاړ شو، نو امیدواره یم چې په آخر د اپریل د سه کال کې په افغانستان کې اقلا بنیاد کیږدو، بیا تر آخر د کاله پورې اقلا درې مرکز سیږي باید ولرم د شي لپاره یا ولرم.
مننه ډاکټر صاحب. په ورسته برخه کې غواړم چې د خپل شخصي ژوند په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي. واده خو به مو حتمان کړی وي، ماشومان لري، چیرته ژوند کوي، څه رقم ژوند کوي؟
واده مې کړی دی الحمدلله، دوه لوران لرم. په 2012 کال کې موږ د امنیتي مسایلو په خاطر باندې هالند ته مهاجر شو. مېرمن مې هم ډاکټره ده، هغه هم غواړي چې بیرته خپل مسلک کې په هالند کې کار وکړي، او حتما په دې این جی او کې به زما سره هم کومک وي، او ټول ژوند کې زما خیلاص په حساب باندې د کومک وه. او ده لوران مې، یوه لور مې چې ده اوس فاکولټی طبي پروسه کال خلاصه کړه، سه کال په جراحي قلب کې په ستاژ په تخصص باندې اخته ده، او په آینده کې غواړي چې یو ترانسپلانت سرجن شي. نوم یې لیلا مینهپال دی. او دوهمه لور مې چې مدیحه مینهپال ده، هغه بیا په آخري کال د میډیکل یونیورسټي یا طبي پوهنتون د آلند کې ده. نو دغه دواړو هم زما لاره تعقیب کړې ده، خدای دې هدایت ورته وکړه او خدای دې کومک شي ورسره. زخ په ژوند ډیر راضی یم د الله پاک په دربار.
ستاسو دواړه لونه هم تبوي نو تملری چې دوی به په افغانستان کې روغتیاي خدماتو ته له اړو خلکو سره کومک وکړي یا وکړی شي؟
حتماً کوي او حتماً تر اوسه پورې دغه حالت پورې زما قدمونه تعقیب کړي دي. مطمئن یم چې په آینده کې به د وطن لپاره ترمان ډېرې موثرې وي او خپل خلکو لپاره به ډېر کارونه وکړي. مطمئن
کومه هیله هم لرئ ډاکټر صاحب؟
یوه هیله د ټولو وطنوالو نه مې لرم چې درې شیانو موږ ډېر زیات خراب کړلو، یو تعصب قومي، بل تعصب مذهبي او بل تعصب کاری. درته ووایم دغه درې شیانو موږ تباه کړي وو. تعصب کاری نه مطلب دغه دی چې د هرې طریقې نه بل پیسې لاسته راوړو چې پلانۍ پیسې داره شوی دی. نو زما د ټول خصوصا تحصیل کرده نسل زموږ فقط همدغه ټول شیانو باندې موږ اخته شوي یو. نو د ټولو نه مې دغه تقاضا ده چې د خپلې جامعې د بدبختي او د اصلاح او رفاه او د دې د کومک لپاره باید په فکر کې شو، نه د دې چې زه څوک یم ته څوک یې او زه څوک یم ته څوک یې. دغه خو دغه حالت ته راورسو. د تحصیل په دوران کې د آخر ختمه د تحصیل پورې زه په دې نه پوهېدلم چې دا زما فلانی هم صنفی دی کوم ځای دی. دومره پوهېدلم د شمال د افغانستان دی، دومره پوهېدلم چې د جنوب د افغانستان دی، اما اوس دومره بدبخته شوي یو چې باید کلي باندې هم ځان پوه کړو، قوم باندې هم ځان پوه کړو، پلار باندې هم ځان پوه کړو او د هغه د رویو سره معامله وکړو. متاسفانه متاسفانه موږ په داسې بد حالت کې یو. نو امید مو هیله مې د ټول هموطنانو نه دغه ده چې دغه تعصبات باید پرېږدي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر محمود مینپال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
احتیاط، تباهی او ورزش سلامتی ده.
Yeah. انستاگرام کې.